افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې د چره دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په خبره دا خلق د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللې دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکل چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د مافیا د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړې او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 15.5 سوه پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پیښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یوه ترین کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریخلری ده دغه پیښه په تړاو نیول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولېږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان انکړې کول ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر لکم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تیره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې مراکش کوربه دی. د لوبډلې مخکې دوه لوبې چات او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تیره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو او افریدل وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه تر سره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران دغه مسایل قرباني نشي. ولس دغه مسایل قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجارت ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خورو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
چیر نه سره ماشومان هم لولګې ځات مړ کیږي خلک وایي لولګې نه افغانستان کې نه مړ کیږي را سره خلک ولا توینا.
نن د نومبر 2 د خبرالانو په وړاندې جرمونو د معافیت د پایتل سوالو نړیواله ورځ د پدې پلمو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبرالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څېړلې ده.
تر څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوې دي خو دغه پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. نوموړي شنبه له جنوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویل تر څو چې خبرې بشپړې نشي دی ویزو په شمول افغانستان سره اړوند ټول چارې ځنډول شوی خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي. ټاکل شوی چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ دریم پړاو خبرې د روان نومبر میاشتې په شپږم نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویل خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبرې بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستانی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لاره لګ تر لګه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میش یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي پولیس یې نیسي او زوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه خودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپې کوي او له موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پنډې کې میشت یو بل افغان چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوه خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخه پوګدو کې تر وقفي نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. دغه نه خطه د 3 اکتوبر په 11مه د دوړو لوري ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله لارې وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي وایي د لارو بندیدو د دوړو لوري او سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو تویل
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي ولز دغه مسائل قربانی نشي باید ولز تلار ورکل شي تجار ته ولار ورکل شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار د تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده بلکې د پاکستان حکومت لپاره د پاکستان ولز لپاره د پاکستان ترانسپورټرانو لپاره همدارنګ کاروبارانو لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دوړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې دلارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم لدی وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دوړو لوري او د پلاو ترمنز په شپږورځنۍ خبرو کې د اوربند په غزیدو هوکړه وشو، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مارکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6 د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي، دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 29% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څیړنیز راپور کې چې په روان د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی، ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښته، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوې دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوې دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لسه راپاسي ده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته ش غټه مرګ جوړ واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچ خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي، اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي، او روان کال په ډومبه شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہ وار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي، او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګري چپې پای کې مرجوبلا، دا غیش میرا د 13 کالو ناسیوا را روانه را جکم په خیبر پختونخوا کې مخکې چکم چپی تیر شوی وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتی پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چکم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمہ وار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 سلویخ وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام اولس، او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو شخړو په اړه مو د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د ادارې د څېړنیز راپور مهم ټکي واورېدل، او سم یو نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر تیر میاشت په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، خو دی به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي تمبرک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وخوده چې د دې سفر پترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رويټرز خبري ایجنسی د سوریه د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به پراتلونکو دوه اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه، او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي، او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکسر مشریز ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقه ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقه ته د رسیدو هڅه کوي، او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرایلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرایلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
واشنگتن ته د سوریې د ولسمشر احمد الشاره د سفر په باب مو راپور واورید چې زما همکار احمد تکل په مخکنی خبرونه کې چمتو کړی و.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دی خړو دی خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ستونزې سره مخ دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشری مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستن شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان استون شوی د یک شنبه پورز د نومبر په 2 مې ازادي راډیو ته ویل
چې مناسبه د ماشومان لولګي ځاتم لکی خلک وایو لګنه پاکستان کې نوم لګي راستي خلک ولاتو نه والله په بل زلات ورته راشي هم دا ویلو بیا دا هغه دومره ګران
سول ایران استون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې چې خدای
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې هی او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینی چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي او داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومان لپاره د خوړو لکمخ او لوګي څخه شکایت کوي چې بیلابیلو نړیوالو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ماشومان او د خورځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 10 په خپل ایکسپانه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4.8 لک زیاتو خورځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوګي د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خورځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پایتر سوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پایتر سوال خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلول په شرط یا ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښوي دي.
موږ په تاریخ کې یو د افغانستان په هر دی ازاد رسنۍ شي ټول ما
مسائل په نظر کې نیول له هغوی سره کار کوو. زه تقریبا دوه ورځې د دوی په زندان کې وم. استخباراتو د سفر پنځلس ریاست لخوا چې د طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کېږي او ورته خبرې اعلان څارل کېږي، نیول کېږي.
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کېږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل د شکایتونه داسې مهال دي چې نن د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د اتلس کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړ شوې د ازادي راډیو ته وویل
تاسو اکثرا ښځینه خبریالان چې کله ایډیټ کوئ آخر کې به چې کوم موږ خپلویت په آخر کې وایي دې کې موږ ته یوه داسې ستونزه وه چې داسې غیر مستقیم به ویل کېده چې نه باید تاسو ښځینه خبریالانې ضرور نه ده چې خپل نوم یعنې ووایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې میاشت به موږ یو ډول تهدیدېدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینه وو سره په تماس تلیفوني ونیسئ خبرې وکړي او سره غټه خبره دا چې راځئ تاسو دفتره په محرم در سره وي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سوه دي نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد راپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوې چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده شوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغه دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه ده شوی. په تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي، خو دغو پیښو ته مسلکی رسیدګیری نه ده شوې. د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي، په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي، خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلاوطنه او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړلي کې د نوومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړلي کې لغړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړلي غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.